ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2023 کال د اکتوبر 13 نیټه دا وخت شوه دی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی 9 او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه رحمان بنره
ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په دې خبری خبرونه کې به په یو شمېر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو، خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جنوبی ایشیا په سفر کې پاکستان ته رسیدونکو دی، خو دې نه مخکې هغه په کابل کې ویل د امریکا نوې تګلارې به په افغانستان کې ثبات راولي. په دې موضوع به درته یو شمېر رپورټونه او سیلونه وړاندې کوو.
او افغان صدر اشرف غنی حکم کړی دی چې د پاکستان لخوا به تجارتي ټرکونه د تورخم او د سپین بولدک د لارې افغانستان ته نه داخليږي. د پاکستان لخوا نه خو حکومت او نه د سوداګرو لخوا سه عکس العمل مخې ته راغلی.
او نن با د نور رپورټونو سره سم دا رپورټ هم درته وړاندې کوو چې پاکستان کې سینټ وای دا 13 کالو نه کم عمر جنکې واده نشي کولی.
یو شمیر نورو موضوعاتو باندې هم تفصیل مونږ تاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړې ده. مونږ سره اوسئ.
منګه بدن خبری خبرونه شروع کوو. د امریکا د باندېنو چارو وزیر هغلی ریکس ټیلرسن د جنوبی ایشیا د سفر نه هغه په دې سفر کې هندستان، افغانستان، پاکستان ته زی او هلته د اعلی چارواکو سره ویني. دا سفر هغه په داسې حال کې کوي چې د امریکا صدر هغلی ډونالد ترامپ خپل نوی د جنوبی ایشیا لپاره تګلار اعلان کړی ده. دې کې امکانات څه دي د پاکستان په سفر کې، د افغانستان په سفر کې او د هندستان په سفر کې څه وشو؟ حال برا کوي زمونږ خبريال او همکار پیر زبر شاه صاحب. دا خو پاسره ملګری کیږي پیر زبر شاه صاحب. څنګه مشه پیر زبر شاه صاحب؟ زما غوړې
بالکل تاسو ما आवाज درځي
جی مهرباني پیر صاحب. اور به مونږ کابل نه شروع کړن. په کابل کې هغله ریکس ټیلرسن څومره مهم ملاقات و د هغلی ریکس ټیلرسن د افغان اعلی چارواکو سره، او څه مهم ټکی په دې کې د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ د باستان درالل؟
نو دا خو ډېر مهم وزټ په دې و چې کوم کله نه صدر ټرمپ دا تګلارې اناؤنس شوې ده هغه نه پس دا اول د وزټ و. دینه مخکې د هند ته تللی و او سبا به د پاکستان ته ځي. او چې څومره اوسه پورې مونږ ته مدبوعات وایي چې دوی څه خبرې شوې دي نو کې څنګه تاسو وویل چې ټیلرسن ویلي دي چې مونږ په افغانستان کې به ثبات راولو او چې کومې زالې دي د ترهګرو هغه به ختمو. نو د زالو نو مراد د اشاره پاکستان ته وا. دې نه علاوه دا هم ویلي دي چې واشنگټن پاکستان نه څه خاص مطالبه کړي دي او مونږ به کوشش کوو چې پاکستان هغه مطالبه ومني. نو مطالبه چې کومې دي مکه دي چې پاکستان خاوره د ترهګر نه استعمالوي او چې الته کوم دوی ته فنډینګ کیږي، دوی ټریننګ کیږي، او چې پاکستان کې دوی کوم مشران دي باید چې پاکستان هغه ونیسي او هغوی ته یا سزا ورکړي یا په افغانستان یا امریکې په لاس کې. نو اوسه پورې خدا بنیادی ټکی وو او اوس مونږ ګورو سبا چې د پاکستان ته ځي نو الته به د سوای
پر سی بیو. خو تاسو ویل چې د هندستان ته هم ورغلی وو. دا ولاقات په داسې حال کې کیږي چې په عمان کې وسی غونډه شوې و. دې غونډه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چا ګډون کړی وو. تاسو فکر کوئ د طالبانو سره د خبرو لپاره د غونډه د مذاکرات دغه شروعات چې د ریکس ټیلرسن سیمې ته د سفر په وجه باندې نور په مخ وړاندې لاړ شي بده بوکي؟
نو ما نه ده خیال هغه خو جی کومه خبره دی هغه سلور اړخیزه چې کوم سلور ملکونه یو گروپ ته کوارډینیټل فورم چې ورته وای هغه کې هند، هغه کې پاکستان دی، چین دی، امریکا او افغانستان. هغه چې کوم بنیادی نقطه و هغه کې دا و چې پاکستان به خپل اثر چې کوم د طالبانو دی په افغان طالبان هغه پاکستان به استعمالوي او بیا به راولي میستا او د سلو لپاره به یو خبره شروع کیږي. خو دلته چې خواجه آصف کله پاکستان وزیر خارجه راغلی و امریکې ته، هغه دا ویلی و چې په پاکستان اوس په طالبانو هغه اثر نشته. نو چې یو ځل اثر نه وي پاکستان نو بیا به څنګه راولي؟ نو چې کومه بنیادی خبره وا چې کوم بنیادو د کوارډینیټل میټینګ هغه اوس ختم شو، ولې چې کله پاکستان اثر نه وي نو دوی به څنګه راولي؟ نو دا یو اهم نقطه ده او ما نه دی خیال چې دا شی به مخکې لاړ شي.
پیر صاحب، بل ته پوس کوم چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیر اونۍ په افغانستان کې 15 ورځې پر لپسې ځانمرګي بریدونه شوي دي، ډېر خلک وژل شوي دي. پاکستان باندې افغانستان تل تور پوره کوي چې هغه د حقانی شبکې او د هغه خلکو په شا ولړل څوک چې په افغانستان کې حمله کوي. دی سفر کې داسې هم ویل شوی دی مطبوعاتو ته چې پاکستان کې به هغه یوازې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره نه، بلکې د پوځ چارواکو سره هم ځان ځان لبیني. خو د سره سره دا هم د پرسپ چې د پاکستان کې د کینیډا چې کوم جوړه یا خزه خاون رخلا شوی دی، پاغي امریکایان ډیر خوشاله معلومیږي د پاکستان نه. تاسو فکر کوئ د کم فشار ته چې افغانستان کولی هغه پاکستان وی وس
نه؟ بالکل فشار به اوسم په وی چې کوم د کینیډا او د امریکا خزه او کینیډا سړی کوم جوړه رخلا شوی دا هغه واقعي تعریف مو شو. هغه مایک پینس چې کوم وایس پرزیدنت د خاقان عباسی تم کالو کو وزیر اعظم تا، دین علاوه صدر ټرمپ خپل نیوز کانفرنس کې او خپل ټوئیټر کې مو ویل چې پاکستان ستاینه وکړه، وی چې دا ښه کار دی او مکتمل رو چې پاکستان رو او مخکې هم داسې ګامونه اوچتوي. خو دلته چې موږ ګورو جنرل میټس بیا په سنټ کې دا خبره کړې وه، دا ویلی وو چې پاکستان ته موږ یو آخري چانس ورکړی دی او چانس چې فرض کړه دا پاکستان خپل تګلاره بدله نه کړي نو دا به آخري چانس وي دوی سره. ورسره جنرل ډن فرډم مکه سنټ کمیټه کې دا خبره وکړه چې موږ هغه په خیال اوس هم پاکستان د ترهګرو ډلو سره تعلق دی. نو دا یو قسم او بل څنګه ریکټلرسن په افغانستان کې خبره کړې ده، ویلي ده چې موږ به دا ځالې چې کوم دي دا به ختموو. نو پاکستان باندې به فشار خام خاوي او پاکستان ته چې د سبا ځینو پاکستان ته ممدا خبره کوي چې حقانی شبکه، افغان طالبان، کوټه شورا، میران شاه شورا، پېښور شورا، دا شورې چې په کار کې ختم شي. ورسره چې پاکستان دی هغه خپل دریز پېښ کوي او پاکستان ټول غټ چې کوم دریز دی او کوم غټ تشویش دی هغه د هند یو زیات رول په افغانستان کې چې کوم صدر ټرمپ حکومت ته خاري چې مزید به زیاتیږي. نو دواړو طرف نه به دا خبرې وی ولې چې دواړو تعلق خنه دی او من خدا دې چې فشار به همدا سي پیوي څنګه تاسو ویل چې تشدد زیات شوی دی افغانستان کې.
ها پر سی بیو بل تپوس دادر نه کوم چې ریکسلرشن خدا امریکا د حکومت د باندېنو چارو وزیر دی، خو په پاکستان کې به دې څنګه چې مطبوعات موږ ته وی دی به د وزیر اعظم سره هم ویني او د پوز د مشر سره به هم ویني. آیا دا سفارتي ضرورت دی د پاکستان چې د پوز او د حکومت مشران ځان ځان له ملاقاتونه کوي کنه؟ دا بل څه پیغام دی د پاکستان لخوان امریکای تور کول کیږي یا موږ په پو نه یو موږ په پو کوي؟
نو د کې جی اصلي خبره خدا دا چې کله هغه امریکای ته پته ده او ټوله دنیا ته پته ده چې کوم افغانستان حق له پالیسی ده، امریکای حق له پالیسی د هند سره او د ترهګری خلاف چې کوم جنگ ده، دا هر یو شی په فوج په لاس کې ده. نو دوی خامخا فوج سره ملاویږي، ولې چې هغه ته پته ده چې فوج اصلي دلته کردار دی او فوج یو مین طاقت دی چې څو خبرم کوي پاکستان او پاکستان چې کوم خارجه پالیسی ده هغه دوی چلوي. او څومره پورې سیاسي حکومت دی نو اول خو سیاسي حکومت چې اچم وي هغه په دې خبرو کې هغوی لاس نه وي، هغوی چې سم وایي هغه وایي چې کوم فوج دوی ته وایي چې دوی دې وایي. او بل ورسره چې کوم دا حکومت دی بیا یو سیاسي حکومت بیا سپیشلی دا حکومت هغه دا موږ وینو چې دی یو لږ ټیم پاتې دی هغه په خپل حکومت کې دن نه منګولو د وزیر اعظم لاړو او نوې وزیر اعظم دی. او بل موږ وینو چې فوج او د سیاسي حکومت ډېر غټ یو جنگ شروع دی پاکستان کې دن نه، هغه مختلف په سپریم کورټ کې موږ وینو، هغه چې کوم عدالتونو کې جنگ دی، په نیب کې کیسونه دي. بهرحال دا دی چې کوم ریئلسټک چې کوم یو حقیقت باندې پالیسی ده هغه حقیقت دا دی چې فوج هر یو شی چلوي. نو امریکا خامخا فوج ته کسانو سره ملاویږي، هغوی اوپینین اخلي او کې دې شي ځنه خبره داسې وي چې هغوی تر فوج سره ډسکس کوي او فوج ته یو پیغام رسوي.
پرسه اوس یو خو ته پوسه خره کوم او هغه داري چې د امریکا په وش لیست کې یا د امریکا په خواهشاتو کې کم چې د پاکستان نه تمې دي دوه درې څلور یا پنځه غټ غټ ټکي سس کې دي شي او د پاکستان لخوا نه به هم دغه شان جواب کې د امریکا نه سغښتنه کیږي، ځکه چې پاکستان هم پورستیو کې بیا بیا دا ویلي چې تر خګرې خلاف په دې جګړه کې د امریکا سره د دوه پوځ باندې پاکستان ډېر سخت نقصانونو سره مخ شوی دی. موږ پوښتنه
نو پاکستان کې خو جی ډېر غټ لیست دی، ما په خیال خو کوم بنیادی خبرې دی، اول خو بدا دا چې کوم ساوت ایشیا پر اوس دوی تګلارا اعلان کړی دا هغه باندې به با عمل څنګه کوي، نو هغه عمل پاره به دوی پاکستان ته هغه خبرې کوي چې کوم په دې تګلارا حصہ ده، هغه کې به دوی نه دا وایي چې حقانی شبکه او افغان طالبان او دین علاوه چې نور کوم ترهګر ګروپونه دي چې هغه د پاکستان خپل خاورې نه وباسي او دوی چې کوم عملیات دي هغوی د بند کړي، دین علاوه به چې کوم نیوکلیر ویپنز دي په هغه باندې به با خبرې کیږي، هند سره تعلق افغانستان سره چکم تعلق ته هغه به کوشش کوي چې دوی خکی سره امریکا ورته خپل اثر استعمال کړي دواړه درې واړه ملکونو منځ کې، ور سره به چې کوم سیویلین حکومت دی هغه دوی دا وایي کوشش به کوي چې دوی سیاسي حکومت ته دا وایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو او جمهوریت چې کوم دی هغه موږ واړو چې پاکستان کې محفوظ شي او پرمختګ لاړ شي، دا خو به پاکستان امریکا یو ویش لیست دی او پاکستان طرف نه به یو بدوی دا وایي چې کوم هند رول دی په افغانستان کې هغه باندې د امریکا نظرسانی وکي او امریکا دې نه کوي چې هند پکې په افغانستان کې زیات کردار ورکي، ولې چې پاکستان
وغته خو پیر صاحب د هند کردار خو ډېر ښکارا او پډاګه دی، هغه کې خو د اقتصادي کومک کوي، هلته کې د سړکونو سړکونو جوړولو لار جوړي او د غشن په جګړه کې یا په نور پوزي انتظاماتو کې بخت نه دي، د هند مسله به بیا هم مشکله وي. د دې باوجود
بالکل تاسو خبره ټیک ده، خو پاکستان دا شی شوکوي لګیا دی هر ځکه په هر فورم باندې، دلته چې کوم پاکستان چارواکي یا وزیران او منسٹران راضي هغوی هم دا خبره کوي، هغوی دا وایي چې افغانستان خاوره او استعمالیږي او د هند پیسې او هند اسلحه پاکستان په خلاف پاکستان کې دن نه استعمالیږي، نو دا یو پاکستان یو زور دریز دی او اوس بیا بیا وړاندې کوي. نو امریکا مانه د خیال چې په دې حد لسه کولی شي، ولی چې تاسو څنګه وویل چې هند رول هغه نه دی چې کوم پاکستان وایي چې د رول دی، خو بهرحال پاکستان دا شی بار بار مخکې کوي لګیا دی او په دې میټینګ کې به دوی دا خبره کوي. ورسره ورسره چې کوم دی پاکستان دا وایي چې موږ بجای دی چې دوی خپل ډرون حمله کوي، دوی په کار دی چې دا انټلیجنس موږ سره شیر کی او موږ به بیا کاروایی پہ کہو، خو امانه دے خیال چې غبم امریکا ولی منی نه منی، ولی چې امریکا اوس هم په پاکستان اعتبار نه کوي او په دې ایریږي چې فرض کوم پاکستان ته دا انټلیجنس شیر کو کې دي شي هغه د ترهګرو تور سوي او ترهګر غزینه منډه کی، نو دا سو خبرې دي چې کوم به دواړه سایډونه راوچتوي او دین علاوه پاکستان به نور هم وای چې کوم دا بارڈر دے دا ڈیورن لائن دے ادے باندھے وہ چکم دی تارون لگوی اغب کوشش کوی چ امریکے او نور ملکونو باندھے اغوی پہ آمادگی واخلی، ولی چ اشرف غنی پاغ باندھے نیو کی کڑی دی لیٹسٹ اغویلی دی چ پدا تار باندھے خلق نش یو خلق نش جدا کہ دے، نو دا ٹول خبر ہے دوڑو سائڈ نوی امنگ بگورو چې پاکستان امریکا سمره فشار اچولی شي پاکستان باندې د خپل تګلار بدله کی.
ډیره مهرباني پیر زبر شاه صاحب چې موږ سره ملګری شوی وای او موږ به په دې موضوع باندې پر اټلونکو خبرونه کوي. د ډیو ریډیو اوریدونکو کتون کی خبرو او کله چې د پاکستان ته ورسیو دا ملاقاتونه وشو کم چې موږ د ویش لیست یا شاپینګ لیست خبرو کړو، یعنی دواړه هیوادونو دیوبل نسخ واړي په دې باندې نور هم څېړنه کوو. پیر صاحب ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
را سره اوسه قدر مون لیدونکو.
د وایس اف امریکا دی وا ټلویزیون خبری خبرونه د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن افغانستان ته رسیدلې ده. افغان صدر اشرف غنی سره ملاقات کړې ده او د افغانستان د امن په حواله سره خبرې اترې شوې. پاکستان ته به هم ځي، د هندستان مشرانو سره به هم ویني، خو پاکستان ته چیزی نو چا چا سره به ملاقاتونه کوي او په ایجنډا کې څه دي؟ تفصیل به را بیا پر نورو.
د پاکستان د حکومتي سرچینو تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د سبا څخه د پاکستان سفر کوي. دا به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته لومړی سفر وي. ویل کیږي چې ریکس ټیلرسن په خپل د سفر په محل د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د فوج د مشر جنرال قمر باجوا په شمول د نورو لوړپوړو سیاسي او فوجي چارواکو سره ویني. دوی دغه سفر په داسې حال کې کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر دونه زیات سوي دي چې توریه پر حقانی شبکه لګول کیږي او پر پاکستان د دوی د مرستي تورونه هم لګول کیږي. د چیړونکو وینا ده چې د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه د افغانستان او جنوبي اسیا د پاره د تګلاري د اعلان پس د پاکستان څخه د دغه تګلاري په اړه د کوټلي ګامونو غوښتنه به کیږي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي خوانی سفارتکار امیر عثمان هم صدا سی وایم ریکس ټیلرسن د سعودي عرب، قطر او د افغانستان د سفر پس ته پاکستان سفر کوي. څېړونکي وایي چې د پاکستان سره به دوی په افغانستان کې هندوستان ته غوره کردار ورکولو په اړه هم خبرې وکړي، ولې چې د پاکستان د سفر وروسته به ریکس ټیلرسن د نوي ډیلی سفر هم کوي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د تیر اګست په میاشت کې اعلان کړی سوي خپل تګلاره کې پر پاکستان نیوکې کړې وې چې پاکستان نه یوازې ترهګري ډلې ساتي بلکې د دوی مرسته هم کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ریکارڈی و ریڈیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال سیب نن یو وار بیا په پاکستان کې د مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دغه مذهبي مشرانو کې مولانا فضل الرحمن او مولانا سمیل الحق شامل دي. مولانا سمیل الحق په خپل مرکو کې زیاتره وخت وایي چې طالبان د هغه بچی دي او طالبان هم هغه خپل پلار وایي. د هغه په مدرسه حقانی باندې شک کیږي چې پکې هغه طالبان ته خوده نشي وي چې په افغانستان باندې حمله کړي او په افغانستان قبضه کړي وا. هغه په خپل یو شپه مطبوعاتي خبرونو کې دا هم بیا بیا ویلي چې هغه اوس هم چې په افغانستان کې طالبانو جهاد چې دی دا شروع دی، دا سم دی او دا د دې مرسته او کومک کوي. بلې خوا ته حضرت عمر زاخلوال صاحب په پاکستان کې د خپل سفارتي کوششونو د لارې هغه ټولې لارې چارې د څېړونکو په نظر کې لټوي چې کم لاندې په افغانستان کې سوله ثبات راتلی شي او د دواړو هیوادونو تر منځه تعلقاتو کچه چې دا تریخوالي نه سمیدو طرف تر کوزول کېدی شي. نن دې ملاقاتونو کې څه شوي دي؟ حضرت عمر زاخلوال صاحب د سمولق سره په دې نه ملاقات کې څه ولې دا حال براکوي راز حسین.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په نوخار ضلعه کې د حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق سره لیدل کاته کړی دي او سیړونکو دا غنی چې دغه ملاقات په افغانستان کې د مفاهمتي عمل برخه ده او وایي چې مولانا سمیع الحق په دغه د سولې عمل کې خپل کردار ونه لوبولی شي. د حقانیه مدرسې اکوړي نوخار نخ پور شوې په پریس ریلیز کې ویلي شوې دي دواړو مشرانو په افغانستان کې په روانو حالاتو باندې خبرې کړې دي او مولانا سمیع الحق وایي په افغانستان کې امن د وخت ضرورت دی او دغه امن د پاکستان هم په ګټه دی. د دین وړاندې د رواني میاشتې په شلمه نیټه د افغانستان سفیر د پاکستانی ځواکونو مشر جنرال قمر باجوا او د پاکستان د ملي امنیت مشر ناصر جنجوا سره هم ملاقات کړو. په خیبر پښتونخوا کې مقامی سیړنکار عقیل یوسف زید دغه ملاقات د افغانستان دننه د مفاهمتي عمل برخه ګڼي.
عمل یا مذاکراتی عمل د پاره کوم کوششونه روان دي. په باغ کې کوم داخل وخت دی یو طرف ته د پولیټیکل ریلیشنز سره خبرې کوي، نو بل ورځ یو درې ورځې د مخکې هغه د ارمی چیف سره او د نظر جنجو سره خبرې کړې چې هغه د خپل سلامتې مشیر دی د حکومت پاکستان. نو دا هم دا څه دې کړې ده چې ټوکې د مولانا په نور حق سره په افغانستان کې په طالبانو باندې د تر داوی متعدد یو تر رسوخ دی تر الله سره رسوخ چې کوم دی یا دا ډامینټینګ پوزیشن کوم دی نو دا د امن لپاره یا
دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تیره اونۍ په افغانستان کې په وسلوال بریدونو کې اضافه شوې ده. په افغانستان پکتیا کې د پولیس په یو تربیتي مرکز باندې د برید په نتیجه کې د څلوېښتو نه زیات تنه مړه او 250 جوبل شوي وو. او هم د دې نه وړاندې په کندهار کې په افغان ملي امنیتي پوسټ په مرکز باندې د برید په نتیجه کې 23 سرتیري وژل شوي وو. د جمعیت علمای اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق حقانیه مدرسه په اکوړي نوخار ضلعه کې موجودګي لري او ویلي کیږي چې د طالبانو پخوانی وژل شوی مشر ملا اختر منصور په ګډون ګڼ شمېر په سلګونو افغان طالبانو د دې مدرسې نه زده کړه کړې ده. او مولانا سمیع الحق وړاندې ویلي وو چې طالبان د هغوی بچی دي، خو عقیل یوسف دی وایي چې مولانا سمیع الحق به ونه کړی شي چې په افغانستان مفاهمتي عمل کې خپل کردار ولوبوي.
پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په ختمولو لپاره خو بنیادي خبره چې ده هغه د پاکستان قوم پرست لیډران چې هغه د خپلواکۍ سره د تعلقات هم دي سره ورته سره خپل ذات تعلقات دي. او چې کله افغانستان دا خبره کوي چې موږ د طالبانو سره خبره نه کوو، موږ د پاکستان سره خبره کوو، نو بیا خو دا کنټرډکشن راځي، تضاد راځي. د خپلواکۍ په دې قسمه سرګرمۍ کې یا د افغان حکومت په پاس کې نو زما نه ده خیال چې طالبانو چې اوس کوم لیډرشپ دی په هغه باندې د سمیع الحق صاحب داسې اثر رسوخ دی، زما نه ده خیال چې دا به سره
روان کال د اگست په میاشت کې د امریکای لخوا د افغانستان او سویلي ایسیا د لپاره نوې تګلارې اعلان کړې شوې و چې پکې دا ویل شي و امریکا به په پاکستان کې د ترهګرو په خوندې ځایونو باندې نور غلي پاتې نشي. نو مولانا سمیع الحق د پاکستانی ځواکونو نه د حقانی ډلې په ضد د ګام نه پورته کولو غږ کړی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
افغانستان صدر هاغلی اشرف غنی وای چې د پاکستان لخوانه چکم ټرکونه افغانستان ته داخليږي په تورخم یا پسپین بول د کاغې ته به داخلي اجازه نه ورکول کیږي. سم د ټک پاکستانی چارواکو، سوداګرو یا کوم وزارت په دې باندې خبرګون نه دی خودلې، څنګه د پاکستان خبرګون په دې راځي موږ په خبرو. خو د خبر نور تفصیل سه دا به زموږ همکارا سمین حسن راته وای. زمونږه دغه رپورت لپاره په سولې زو کې موږ خو زه داویم چې زمونږه ویب سټ ته لاړ شي www.tvradio.com. په دې باندې د نن د دې ورځې خبر، د علاوه رکس ټیلرسن خبر او په پاکستان کې افغانستان کې نړۍ کې سره باندې په دې باندې مهم خبرونه تاسو لوستئ شي او رپورټونه به کتل شي. بل زموږ فیسبوک چې دی وی او ای ډیوا، په دې باندې هم دا وسنه خبرونه چې کوم ده دا نیخ په نیخه باندې کتل شي. د علاوه د نن ورځې مهم رپورټونه پاره کې تاسو کتل شي، لکه مثال په توګه په پیښور کې نن د ورځې چې کوم مهم خبرونه دي په هغه ځان خبرول شي. د علاوه په اسلام آباد کې پرونده پښتونخوا ملي هم ګوند یو لاریون یو جلسه کړې و، په دې کې د فاټ په موضوع غو خبرې کړې وي، په دې باندې ځان خبرول شي. په نړۍ کې سروان دي د نړۍ تازه حال د ساينس ټیکنالوژي او تعلیم په دنیا کې سره په دې ځان خبرول شي. دغه شان تاسو کولای شئ چې زمونږ په دې اکله نور معلومات زمونږ د ویب سټ او فیسبوک نه ترلاسه کړئ. د ټوئیټر په ته به هم درته پتو د کیو زمونږ ټوئیټر دی ویو اډیوا، او زمونږ راتلونکو خبرونه به هم درته وي. ما سره مقدر زما ټول حلونه زر زر درته وي. او په دې موخه کې صدالی ټکر سم چې دی غره نه دی هیر، ځکه چې دا غ پروګرام چې دی غره روان دی. سو لازو کې چې کله دا پروګرام ختم شي نو بزو صدالی ټکر سپ تواغه برات خبرونه وړاندې کړي. د نیمو شپو سندري خون کړي. سپین بول د قصه خو مو کړه، نن ټوله قصه مو ورته کړه. سمینه سن تاسو سره قصه شته کنه؟
بالکل، موږ سره یو بل رپورت دی. دا خو مونږه سحر کې د دې په دی حواله سره تفصیل وړاندې کړو چې افغان صدر اشرف غنی پابندي لګولې د امر یې کړی دی چې د پاکستان لخوا ټرکونه افغانستان ته نشي را داخلې دي، او چې کم ټرکونه هلته کې پولي پوری راشي نو دوی به بیا سامانونه افغان ټرکونو ته حواله کوي او هغه به بیا مخ کې وړي. نو دغه مسله روانه ده. سهل روزي پاکستان لخوا سره خبرګون راځي، هغه نه به هم خلک خبرو. خو اوس بل اړ یو بل ډیر مهم پرمختګ شوی دی په پاکستان کې. نن د سینیټ قائمه کمیټې منظوري ورکړې ده چې د کم عمرې ودونه چې کم دي هغه یو قسم لا پابندي ده، د قانون د لارې بندیز لګولې شوی د 14 کالو ماشومان به وس نشي واده کړي. دغه عمر هدي چې دغه 13 کالو دوانو د پاره دی چې اوس به د 14 کالو ماشومان نشي ودیدلې، بل د 13 کالو د عمر پورې قانوني حد مقرر کړی شوی دی.
بل خو چې د سنټران کله ظلمونو چې په 14 کالو عمر کې واده شوی دی، چې 12 کالو عمر کې واده شوی دی، او چې د نورو ظلمو د واده عمر شوندې پابندې ولګولې.
خو د دې بل وجه هم ده، د صحت ډیره غټه مسله ده. پرون پاکستان کې پرون هم په دې باندې خبره کېده چې په پاکستان کې د کم عمرې ودونه یو ډیره غټه مسله جوړه شوې ده. بالکل چیلنج دی چې کله په کم عمر کې ماشومان جنکی خصوصا واده شي، هغه په کم عمر کې حامله شي، او دا د مور د صحت لپاره خوده خو هغه پیدا کوونکی ماشوم لپاره هم ډیر لوی چیلنج دی. صحت
ما دی یو پیغله نه اوس یو مرکه کړې و په کې اعتماد ته پوسوکو چې مور پلار ته خو لوی پیغله نو واده د پر د توي نه غویل چې او ماته د واده د پر وای او خلک ته پوس لوم راځي. خو زبرته يم چې زه په ذهني توګه دې خبرې تلانه هم تیار چې زه بچی وزېګو ما ماته پته نه مور دې چولې نه تیار هغه چې زکه ماته پته ده چې کوم آمدن وي زما پای کې خپل بچی نه سم ساتلې زما سبق چې لا کم دی غلا مکمل شوی نه دی، ما سره لا کور نشته، روزګار نشم، زه یو خو انسان خش نشم پاللې. دا وجه ده پاکستان کې د کم عمر ماشومان باندې پابندۍ غټه وجه ده. هم د سمینېسن د شلونکو په نظر کې چې هغه ماشومانو د خوخي د مرزي خلاف اغه لودونه کوي، دا غو خوخه پکې شامل نه وي. یعنی
روایتونه او رواجونه زیات مهمه ګڼل کیږي په زیاده دي چې د ماشومانو خوخي ته خیال وساتل شي یا د غوي تعلیم ته زیاته توجه.
ځکه اوس حکومت غواړي چې په دې باندې قدر لا په خپل قابو کې وساتي او دا کار چې دی د کې لک کیمرا شي.
بالکل. پیر ولایت شاه په تفصيلي ريپورت تیار کړی دی د سینیټ د قائمه کمیټې د چې کوم قانون ته منځوري ورکړی ده، نو په دې حواله سره راځي چې ورته وکړو.
د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې د سینیټ د کورونو چارو قائمه کمیټې د پیپلز ګوند زنانه غړي سحر کامران لخوا چایلډ میریج ریسټورنت یا د کم عمرې د ودونو مخنیوي په اړه د یو بل منظوري ورکړې ده چې تر مخې د جنکو د ودونو لپاره د عمر کم نه کم حد د 14 کالو په ځای 13 کالو ټاکلو پریکړه شوې ده. د نړیوال سند ایالت اسمبلی د جنکو د ودونو عمر د 14 کالو په ځای 13 کالو مقررولو د قانون منځوري ورکړې و، او نن د سینیټ قائمه کمیټه چې کوم بل پاس کړی دی که د پاکستان قومي اسمبلی هم دا بل منظوره کونو د دې نفاذ به پایا تخت اسلام آباد باندې کیږي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د الکانو د جنکو د کم عمرې ودونو په ضد مبارزه کوونکي سماجی کارمند سادیه حسین د بل منظوري دلیو مثبت ګام بلی، خو دا ټینګار کوي چې اصل خبره بیا د دې عملی کول دي.
پھر امپلیمنٹیشن میں آئے گا کہ 16 سے جب 18 کر دیا ہے تو 18 سال سے نیچے کی ہر بچی کو یہ تحفظ ہونا چاہیے کہ اس کی شادی نہ ہو، اور اگر ہو تو فوراً کمپلین ہو سکے اور سزا مل سکے. کب سے
دا وای چې هرې جنې ته به دا باور ورکول وي چې کو د دوی څوک په کم عمرې کې ودونه کوي نو د دوی په شکایت به دغه ملزمانو ته سزا ورکول کیږي. سادیه حسین زیاته کړه چې سند ایالت کې د جنکو د واده حد 13 کاله ټاکلو د قانون سرغړونه کیږي، او دلته کې بیا پډاګه شي چې د یو قانون اصل مقصد اله پوره شي چې ریاست د دې نفاذ هم یقیني جوړ کړي. واضح دی وی چې د پاکستان، پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د الکانو د واده لپاره د عمر حد 13 کالو، د جنکو لپاره 14 کاله مقرره دي، او بیا بلوچستان ایالت په دې اړه څه قانون نه لري. د سند ایالت لخوا منظور کړی شوی قانون د لاندې د کم عمرې ودونو کې ککړ ملزمانو لپاره 3,00,000 روپو جرمانه او تر 2 کالو پورې د قید سزا ټاکلې شوې ده. خو پنجاب او مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دغه شان سختو سزاګانو د ټاکلو مخالفت کوي، او نن د سینیټ قائمه کمیټه کې هم د واکمن ګوند سینیټرانو د جنکو لپاره د واده عمر حد 13 کاله ټاکلو د پریکړې په ضد رائے ورکړې ده. پاکستان کې د کم عمرې د ودونو په ضد مبارزه کوونکي او طبي ماهرین د جنکو په کم عمرې کې ودیدل د 200 لوی زیاتې بلی، او د ریس خپل ویچ د کم عمرې د ودونو د لاسه جنکې د بنیادی تعلیم او د خپل وړوکوالي نه محرومه پاتې شي. او دا چې پاکستان کې پلوی شمیره کې د واده شوی جنکو یا خزو د ماشومانو د پیدایش دوران د مړینې علت هم د دوی د کم عمرې ودونه دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
پاکستان سیاسی تاریخ د کلونو راهیسې د داسې غټ غټو خبرونو ډک دی چې پای کې پوځي امیرانو جمهوری حکومتونو ړنګ کړی دي او بیا په حکومت د لسو لسو کالو پورې قبضه کړې ده. خو دې دور کې چې کوم جمهوری حکومت ته د هغې په اقله دا ویل کېږي چې دی خو جمهوری حکومت خو در اصل د جمهوری حکومت او جمهوری داری چې د هغو واک خپل نه دی. دا د پاکستان کې د ځینې سیلنکارانو او د ځینې اخباري مبصرینو خیال دی. مثال په توګه په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د خپل څوکۍ نه لرې کړی شو او هغه تنا اهل ویل شو. دا غو دریز دا چې دا کړي د پوز یا د نورو ادارو په خوښه شوی دی د حکومت نه په زور لرکړی شوی دی ځکه چې هغه په کوم بنیاد نه اهل کړی شوی دی. دغه بنیاد د نورو لپاره هم کارول کېدل پکار دي کوم چې نه کارول کېږي. اوس په وروستیو کې دغه شان یو بله فیصله کې د پاکستان یو عدالت ویلي چې د هیواد خزانې وزیر چې دی دا هغه سره چې کوم اساسي دي کومې خزانې دي دا پکار ده چې اتړي اوساتی ځان سره تر سو پورې دی فیصله نه وکړي ځکه داغو خیال دارې په د باندې شک تاره چې دی کې د غلا غلطې نه یا بډر شتون نه کار اغسته دی. خزانې وزیر اسحاق ډار اوس د عدالت لخوا د دې مشکل سره مخ دی. په دې موضوع به رپورټ راکوي زمونږ خبریال په اسلام آباد کې اورنګزیب خان.
د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد د خپل آمدن نه زیات اساسې جوړولو مقدمه کې د احتساب کمی ادارې یا نیب عدالت ته ویلي دي د خزانه وزیر اساسې ادارې تړلې دي او عدالت د هم د خزانه وزیر اساسې تړلو فیصلې پخلی وکړي. د خپل آمدن نه زیات اساسې جوړولو مقدمه کې نن د خزانه وزیر اسحاق ډار په اووم ځل احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی. نن د کمی احتساب ادارې لخوا وکیل عدالت ته ویلي دي د مقدمې په ترڅ کې دوی د خزانه وزیر ټول اساسې تړلې یا منجمد کړې دي او عدالت دې هم دې فیصلې پخلی وکړي. د دې په جواب احتساب عدالت خزانه وزیر اسحاق ډار ته ویلي دي د نیب لخوا اساسې تړلو فیصلې په جواب کې په 3 اکتوبر خپل جواب جمع کړي. د کمی احتساب ادارې لخوا د خزانه وزیر اساسې تړلو پس اوس دوی دې جوګه نه دي چې خپل جایداد یا ګاډي خرڅ کړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي کمی احتساب ادارې د اسحاق ډار بینک کاتې یا اکاونټ سوم تړلې دي او اسحاق ډار په پاکستان او دوبۍ کې اوس خپل جایداد نشي خرڅولی نه بار ملکی کپنو کې خپل سرمایه کاری یا شیئرز خرڅولی شي. د پاکستان ستر محکمې لخوا پاناما پیپرز تحقیقاتو لپاره شریک تحقیقاتي ټیم یا جی آی ټی خپل حتمی رپورت کې ویلي وو چې اسحاق ډار په اساسو کې ډیر کم وخت کې 90% زیاتوالی راغلی دی او د دوی اساسې لږ وخت کې د 90 لک روپو نه 3.8 کروڑ لس لک روپو ته رسیدلی دي. دې پس ستر محکمې خزانه وزیر پر ضد د خپل آمدن نه زیات اساسې جوړولو ریفرنس یا مقدمه درج کولو حکم کړی وو. بلخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز چې هغه باندې هم احتساب عدالت فرد جرم لګولې دی ویلي دي چې باید هر یو اداره خپل حد کې کار وکړي او ادارې د یو بل عیني اختیار قدر دی وکړي. مریم نواز ویلي دي ورته د عدالتونو لخوا د انصاف تمنشته
انصاف کی امید رکھنی تو نہیں چاہیے جس طرح کا پروسیس چلا ہے اور جس طرح سے جو پوری دنیا نے دیکھا میں اپنے اب سارے ایونٹس جو ہیں اور جس طرح سے یہ پروسیس چلا ہے سب کے سامنے انصاف کی امید رکھنی تو نہیں چاہیے لیکن امید پہ دنیا قائم ہے.
مریم نواز وی موجوده حالاتو کې دوی د عدالتونو نه د انصاف تمنا ساتي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د ستر محکمې په حکم د خپل څوکۍ نه لرې کړی شوی وو. نواز شریف پر ضد پاناما پیپرز مقدمه کې د ستر محکمې 15 قاضیانو بینچ د خپل اساسي پټولو له وجې دوی د وزیر اعظم او پارلیمان څوکۍ نه لرې کولو حکم کړی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د ښځو د حقونو د پاره یو تحریک هم شروع شوی دی، بلکې ډیر تحریکونه د ډیری مودې نه ډیر زورور شوی دي او وخت په وخت باندې احتجاجونه هم کیږي، نه یوازې د ښځو د حقونو په باره کې بلکې په د خزو سره چې کم تشدد کیږي په بیلابیلو شکلونو کې د هغې پر ضد هم، او په دې تشدد کې یو په خزو باندې د تیزاب شیندلو عمل دی چې ورسره نه یوازې مخونه بدنونه خرابیږي، بلکې په کومو خزو باندې چې دغه د تیزاب حملې کیږي د هغوی ټول ژوندونه یو قسم لبیا په تیرو کې تیریږي چې د کورونو نه بهر ته هم نشي راوتې، په مکمله توګه ځان لا علاج هم نشي کولای. هم دغه مسلې ته د وایس اف امریکا په یو رپورت کې کتنه کړې ده د وایس اف امریکا خبریالې سمین خان، او دغه رپورت به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار محمد عالمگیر.
په پاکستان کې د تیزابو حمله تر اوسه خالی په خزو باندې شوی. دا نورین ده او وای دې باندې تیزاب د دې خاوند شیندلی. دا زیاتوي د طلاق کېدو پس یې بچی سکول ته روان کړی چې خاوند یې په لار د شا د غاړې راغې او تیزاب یې ول په مخ وشیندل. د تیزابو د برید ښکار کسانو شکل اکثر دومره خراب شي چې بیا ترینه خلک کرکه کول شروع کړي، کوم چې د دوی لپاره نور د خپګان سبب ګرځي. مارګریټ دغه شان یو زنانه ده، دا وایي تیزاب ورله مخ دومره خراب کړي چې وروستو یې شیشه کې به ځان ته هم نشو کتلی. دا وایي د خپل عکس نه به یریده، ډیرو خلکو راپورې خندنی شروع کړو او چرته به چې لاړو نو اکثره به خلکو وی دې سره دا کار د دې د عمل د لاسه شوی او دې کې به د دې ګنا وا. اوس په سمایل فاونډیشن کې داسې ښځو جندونه جوړیږي. انیشا هم داسې د تیزابو د برید ښکار پاتې شوی. دا وایي زما تر اوسه شپږ اپریشنه شوي چې ټوله خرچه یې مس مسرت پورته کړې. په کال 2003 کې پرانستلې شوې سمایل فاونډیشن تر اوسه 800 پورې ښځو امداد کړی او دې مرکز چلوونکي مسرت مصباح وایي ښځو او جنکو کې درې کلنې ماشومان هم شته چې د تیزابو بریدونه پېښوي. میرمن مسرت مصباح وای د یوې جنې یا خزی د تیزاب برید پس خالی مخ سمولو لپاره 15 نواخله تر سلويخت پوری اپریشن په کار وی، خو بیا هم د دوی مخ د پخوا په شان نشي کېدلې. د اپریشن پس د فاونډیشن د خزو ته داسې هنر هم خای چې دوی تر نخپل جن خکول شي او ځان له پیسې پیدا کول شي. دا زنانو د حقوقو لپاره یو بل ډله عورت فاونډیشن په دې هڅه باندې بوخت ده چې په زنانو د تیزابو حمله ودروي. دا ډله غواړي چې داسې قانون سازی دی او شي چې د تیزابو په خرص بندیز ولګي. میرمن نبیلا شاهین د عورت فاونډیشن پروګرام منیجر ده. دا وایي د تیزابو د خرص قانون لازم ګرځوي چې د دې خرڅولو والد دی قانوني اجازتنامه یا لایسنس ولري، او بیا دغه لایسنس وخت په وخت نوی کول هم پکار وي، خو په دې باندې عمل نه کیږي. دا هم ډیره مهمه ده چې د تیزابو هغه ډکه بوتلې چې قیمت یې د 10 نواخله تر 15 روپۍ پورې دی باید چې خرص یې بند شي. د تیزابو د برید ښکار خزی وایي د دې جرم سزا هم ډیره کمه ده. میرمن نورین وای سوک چې دا جرم وکي هغې ته د 14 کالو کید اوشي او 2 کاله پس دوی خوشي شي، خو موږ ټول عمر بیا د دوی د کړو سزا خورو. پکار ده چې دغه کسانو باندې هم زموږ په شانت سخت راوستل شي چې دوی زموږ د کړمو نه خبر شي.
د پاکستان په قبایلي سیمه فاټا کې تر اوسه پورې د 1901 یعنی د 100 کالو را هسې زوړ قانون اف سی آر دی، د کوم لاندې چې د هغه ځای خلکو ته د اپیل وکیل او دلیل حق نه دی ورکړی شوی. په دې موضوع باندې په پاکستان کې یو شمېر جلسونه کیږي، غوښتنې کیږي، لاریونونه کیږي. په دې لړ کې پرون په اسلام آباد کې یو جلسه وشوه. دغه جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی ویلي دي چې پاکستان دې د قبایلي سیمې فاټا د اولس سره د برابرۍ په اساس خبرو وکړي. هغه ویل د قبایلي سیمې د خلکو د خوښې په ضد یو پریکړه هم ورته د قبول وړ نه ده. دا خبرې هغه تیر ورځ په اسلام آباد ښار کې وکړي. د محمود خان اڅکزی ګوند دغه تجویز په مقابل کې د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، قومی وطن پارٹی، حکومتی واکمن گوند مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی او خیبر پختونخوا کے واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف غوښتنه دادا چې فاټا دی په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړی شي او د فاټا د ولس سره دی انصاف وشي. د پختونخوا میپ مشر محمود خان چغزی او مولانا فضل الرحمن د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو مخالفت کړی دی او وایي چې د فاټا د خلکو نه دی په دغه اړوند پختنه وشي او د دې لپاره دی په سیمه کې ریفرندم وشي. د فاټا په حق لا را جوړې غونډې ته د ګوند نورو مشرانو، سینیټر اعظم موسی خیل، سینیټر عثمان کاکړ او قبایلي مشرانو هم ویناوې وکړې. د فاټا یو قبایلي ملک خان مرجان هم دغه غونډې ته په وینا کې وویل د قبایلي سیمو ښه راتلونکي په بله صوبه کې ویني. د وویل خپل تشخص غواړي، په خپله خاوره خپل اختیار غواړي. د روانې میاشتې په نهمه نیټه د قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا زیاتره سیاسي ګوندونو او په زرګونو خلکو تر اسلام آباد پورې د قبایلي اصلاحاتو دپاره احتجاجي لاریون کړی وو، خو په دغه لاریون کې پختونخوا میپ او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې ګډون نه و کړی. مخکنی وزیر اعظم نواز شریف د خپل مشاور سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا د اصلاحاتو دپاره یو کمیټي جوړه کړې وه. هې د سیمې د خلکو سره ویني چې هغوی کوم ډول اصلاحات غواړي. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړی کمیټې رپورٹ ورکړې وو د سیمې زیات خلک غواړي فاټا دی خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي او د نور ملک د وګړو پرنګ بنیادی آئینی حقونه دی ورته ورکړی شي. فاټا کې د ملیونو خلکو سره لکه د نور پاکستان پرنګ بنیادی انساني حقونه نشته دي. په فاټا کې نه خو د پاکستان د جوړېدلو را په دیخوا یوه یونیورسټي جوړه کړې شوې ده او نه کوم غټ هسپتال سړک جوړ کړی شوی دی. هلته نه خو د پېښور، اسلام آباد او کراچۍ په ترس کوم کاروباري مرکزونه شته دي او نه لکه د پاکستان د پرمختګ تلي او خوشاله ښارونو لاهور او سیالکوټ پرنګه د جدید بینکارۍ نظام شته دي. د فاټا اولستاد لکه د ګلګت، بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر د خلکو پرنګه د صوبایي اسمبلیو یا شوراګانو کې د ووټ په لاره د نمائندګانو ټاکلو اختیار هم نه دی ورکړل شوی. د فاټا د اولس غوښتنه ده چې د 1901 تور قانون ایف سی آر د سملاسي ختم کړی شي، هلته د پاکستان آئین غوځول شي او فاټا د خیبر پختونخوا صوبې سره یو ځای کړی شي. د پاکستان حکومت به د فاټا د خلکو دغه غوښتنې اومني کنا، دې ته به انتظار کول وي. خو زو د افغانستان پلو ته چرته چې د افغانستان صدر هغلی اشرف غنی ویلي دي د پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارې راتلونکي ټرکونه به افغانستان ته نه داخليږي، د هغه نه به هلته سامانونه کوزيږي او بیا به په نورو گاډو کې سوريږي افغانستان ته بزي. په دې موضوع باندې زمونږ همکارې سمین حسن یو رپورټ تیار کړی دی، دغه پلو ته تاسو توجه راګرځو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د اتوار په ورځ د دې تصدیق کړی. د افغانستان طلوع ټلویزیون رپورټ وایي پاکستانی ټرکونه به تش د افغانستان پولې پورې راتلی شي، هلته نبتي سامانونه افغان ټرکونو ته واړولی شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله کوانچ وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت معاهده میعاد پوره شوی دی. د نن مخکې پاکستان هم په دغه صورت کې افغان ټرکونو ته په ملک کې د داخلي اجازه نه ورکوه، ځکه دوی به هم وس په پوله د پاکستانی ټرکونو نه سامان اخلي او افغان ټرکونه به دغه سامانونه حیرتان او شیرخان بندرونو ته وړي. د افغان صدر اشرف غنی د دې امر په حق لا د افغانستان د ترانسپورت کمپنی مشر عبدالغفور نورزی وای دا به د ټرکونو او ترانزیت کمپنیانو لپاره د روزګارونو موقع پیدا کړي. نورزی زیاته کړه نن سبا تجارتي سامانونه وړونکي کمپنیانو سره هیڅ روزګار نشته او د ټرکونو ډرایوران هم په کورونو کې ناستي. هغه دا هم وای پاکستانی ټرکونه په افغانستان کې دننه هر یو ځای ته تلی شي، خو زمونږ ټرکونو ته پاکستان کې د داخلي هم اجازه نشته. مونږ غواړو چې پاکستان ته هم دغه شان جواب ورکړي شي او دا هم چې مونږ ته د ګاونډي ملکونو کې د داخلي اجازه راکړي شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي افغانستان به د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ډیر زر تجارتي معاهده کوي او د دغه معاهدو سره به افغان ټرکونه په دې ملکونو کې داخلي دي شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي همکاري غونډه په دې میاشت کې کیدونکې وه، خو دغه غونډه د افغانستان په خواست وزنډولې شوه. د دغه ځنډ اثر د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارت پریوته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت په 2011 کې تر ټولو زیات 2.4 بلیون ډالر ته رسیدلی وو، چې 2015-16 کې دا تر ټولو کم، یعنی 1.3 بلیون ډالر ته راکوز شوی وو. افغانستان غواړي د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ تجارتي معاهده کې د هندوستان هم شامل کړي شي، چې د افغانستان مقصد د واګا بارډر د لارې د جنوبي ایشیا ملکونو مارکیټونو ته ځان رسول دي. د دریو ملکونو په دغه معاهده کې افغان ټرکونه واګا بارډر پورې مالونه وړي شي، خو بیا هندي مال کابل ته نشي راوړي. زرای وای پاکستان د افغانستان نه خواست کړی چې په دغه معاهده کې ترمیمی مسوده د پاکستان سره شریک کړي. د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه د افغانستان لخوا چې نن د پاکستان د ټرکونو افغانستان د پولی نارادي خوا په داخلي دو باندې پابندي لګیدلې ده. په دې باندې په چمن کې د چیمبر اف کامرس مشر حاجی دارو خان سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې کړې دي. ته پوسیتی کړې ده چې څه اثر پرې وته شي د دې فیصلې، دغه خبرې تاسو وړاندې کوو.
د شدی چیز ما په فکر په کار نه و چې درځي د پر سر رسیدلی وای. د دې د شدی چې کوم اپ اگریمنت کې دی په 2010 کې یا د هغه سمخ کې پر دې خبرې کې دی، نو په هغه کې د افغانستان یو ډیر غټ ډیماند دا و چې په کار دا چې زموږ په افغاني موټران تر واګه پورې پرېښو دسی او د واګه څخه بیا دا انډین مالونه در افغانستانه پورې درغړلو موږ ته اجازه راکړي. نو هغه چې پاکستان حکومت د دې اجازه نه کوي ور او هغه اپ اگریمنت در 15 کال پورې په هغه کې پاکستان دا کول سره کوي چې دا باندې به بیا چې زموږ او د انډیا او د افغانستان یو ګډ مجلس پر کیږي یا زموږ او د هندستان چې کوم سکیورټي مسائل دي هغه هوارې چې نو پر دې باندې موږ خبرې کوي ستو بیا په دې چې دا کوم اپتا 15 کال پروسه د 15 کال د پاره ونه پر هغه باندې بیا چې کوم خبرې وسوې بیا د دواړو جانبې څخه پر دې باندې یو دا فیصله وسو چې موږ به د اپتا اگریمنت ریوایز کوو د دې برته کتنه وکړو. نو د هغه برته کتنه تقریبا 2 کال کیږي چې نه ده سوي او په هغه کې د افغانستان د حکومت د ټولو څغټ یو ډیماند دادی چې په دې کې هندستان هم شامل کړي، چونکه پاکستان خپل سکیورټي ریزنز دا لري چې هغه د انډیا سره د تجارت اجازه نه ورکوي چې افغاني موټران دي واګه ته دي او د واګه ته دي بیا هندستاني مالونه بیرته افغانستان ته وړي. نو دا د هغه رد عمل دی.
انجینر صاحب، دغه چې کوم د افغانستان لخوا کوم اقدام وسول دي څه خبره د پاکستان تجارانو ته مالی زیان خو بنه رسیږي؟
د شدې چې د پاکستان د تجارانو مالی زیان به دوي چې پر موټرانو باندې به پر مالو به لږه زیات خرڅ راځي، بیا به د مالونو چې پر بارډرانو باندې ترانسشپمنت کیږي یو موټر سابل موټر ته اوړي، نو دا چې کوم نوده میوي کمی پټاټي یا کینوي یا بل داسې شي هغه ته د نقصان رسیدو خطرې چې هغه په نقصان رسیدلای شي.
او انجینر دروخان صاحب، پاکستان ولې دومره ځنډ پکښې استه چې تر 15 کال پورې دغه ستونزه حل نکړه چې د افغانستان لارې دي تر واګه بارډر پورې ولاړ سي او د پاکستان غدي په ټول افغانستان کې ګرځي او تر مرکزی اشیا پورې دیږي؟
د شدې چې پاکستان او افغاني موټرانو ته د اجازه ورکړ د شدې درواګه پورې تلای شي او په واپسی کې چې دی هغه د پاکستانی مالونه افغانستان ته وړلای شي خو د هندستان مالونه چې دی هغه د واګه بارډر سره نشي راپورته کولای.
او انجینر صاحب، یو اخیرنی پښتنه د سپلند ټکو کې کراته وایست د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت په دې ورستیو کې څومره رقم سوی؟
د شدې چې په یو وخت کې موږ د 3 بلین ډالر افغانستان ته ایکسپورت کاوی، دا تقریبا اوس تر 3 بلین ډالر پورې راښته سوی دی، دا تر نیمایي هم ډیر کم سوی.
ډیره مننه انجینر دارو خان صاحب، کور مو ودان.
سي مهرباني.
راتلون کې رپورٹ پاکله و تاسو مونږ وایو چې دینه و تاسو ځان خبر کړئ، خو دغه رپورٹ نه مخکې چې مونږ ته اعلان کوو وایو درته سبا ته وار بیا هم چې 10 منټ وروسته زموږ چې پرونه شروع کړو کې پای کې کوربه دې سردالی ټکر صاحب. سردالی ټکر صاحب د پروګرام نوم دی، د نیمو شپو سنتري خوان کړی. زمونږ د دې خبري خبرونه کې کوم برخه کوم رپورٹ تاسو غواړئ چې به ورو درنه پاتې ونې زمونږ ویب سټ www ڈیوریڈی ڈاٹ کام تلاڈ شے نو وے کتے وے گورے زمنگا ٹویٹر دے ویو اے ڈیو زمنگا فیس بک دے ویو اے ڈیو سنگا سمین سن دے پو ویو اے ڈیو بانے ہدا تمام زنو تلا سکو دشی کنا
بالکل کولے شی ہلتا کی ویڈیو رپورٹ نہ ہم پراتئی خبرو نہ ہم پلی کھلی شکل کے پراتئی دے ٹیلی ویژن پروگرام نہ ہم ہی ہلتا کی دوی ہر صد ڈیو ٹولی خبرو ونی چ کمی دی ہگا پ ویب سائٹ بانے لدی شی اور دے شی
فیس بک بانے ہم
فیس بک بانے ہم لدی شی او فیس بک بانے خپل رائے ہم مون تپری خو دے شی او اس بمونگا خبر کو دو د خبر ایجنسی ملک دین خیل قبایلو چې کومه مسله هغه تر په خښوې دا او هغه مسله دا ده چې وای خپل علاقو ته خلی غلې کیږي خو دوی ته د خوراک نه علاوه چې کم د یونیسف لخوا هغه سيزونه دي چې د ایمرجنسی په صورت کې استعمال دي شي یا په نور سدي سي بدني حالاتو کې د دوی په کار راتلې شي هغه آیټمز ولا نه دي ورکړې شوی هغه کیټس ولا نه دي ورکړې شوی نو حمید الله دغه
مسئله ته د کتنې تاسو د خیبر نوماغه سنن د خیبر د سر تعلق لرونکي والک چې دغه په کرکټ کې ډیر زبردست لوب کړی تاسو دغه خبر را کوي او تاسو خود د ملک دیر خیل خبرو کړو زبر د کرکټ د خبرو ته ځو کوم چې د شنوارو سر تعلق لرونکي یو ظلم چې د پاکستان د کرکټ په لوب کې نن بالینګ کوو د سریلانکا خلاف هغه په خپل لومنی درې ورونو کې یعنی پاتلس بالونو کې پنځه د سریلانکا لوبغاړي څه ولي او ما په خیال نو چې دا د 1990 نه رسټو د قبایلی سیمه سره تعلق لرونکي لوبغاړي چې دا غدا سي کارنامه کړې و 1990 مې ول یاد کو
ولی
هم د دې ټیم خلاف د دغه سیمه یو لوبغاړي شاهد ابریده نومید په ودر شپاله باندې سل رنزونه کړو دا دنیا غټ ریکارډ
یعنی سریلانکا چې کومه دا غ پاکستان د لپاره خوش
قسمت ده په فاټه د خیبر جنسي د اکاونټ اسانه ښکاري خدای مې د خیرو مزلسه ده دا د الحمد الله نورو
بالکل
جی زمانہ ما حجی داود خان دا قوم ملک دین خیل سره تعلق لرم او نن موږ په دې موضوع په دې خبره باندې راغلیو چې زمونږه د حکومت سره یو امانت پاتې دی دا هغه امانت په باره کې یعنی 5 کیټ ورته وي موږ هغه باندې راغلیو چې دلته موږ نن پرسپا کام پرسو کو نو بس موږ خو مطلب دا چې ملک دین خیل قوم بس په دې لګی لمنیو چې دا دومره کومونو له دا شی میلو شو دا ولی موږ له میلو نه شو
تاسو د ملک دین خیل سمره خلک او په دې نه 5 کیټ کې دي سو تاسو څه نه میلو شي
تقریبا 17800 ډیټا د خاندان په یونی 5 کیټ کې لکه مچردانه مطلب دا چې ګوري له سامان دا هغه کور سامان او دې کې مطلب دا رې چې د ماشومانو کپڑے تقریبا 10-12000 روپیه یو پک برابر رو
او اوس را ته وای چې د ملک دین خیل کوم خلک خپل وطن ته واپس شوه دي نو دا وی گزاران سدي او دا کټ تستاسو ضرورت سمره ده
سبا زمونږه قوم واپس شوه دي بالکل دې کې شک نشته خو لکه دې قوم کې ډېر غریبانه ډېر مسکینان خلک دي فصلو کې یو لسکا سکه مثلا دا شی نه غوړي اغه به ضرورت نه دا 90% خلک چې کم دي دې شی ضرورت مند دي او دا شی غوړي
استاد اوس ال تک گزاران بحال شوه دي د خلکو معاش خشوه دي خپل روزګارونه بحال شوه دي کنه
ال تک خلک خوتلی دی خو لیکن نه الته اوس روزگار شته نه الته مطلب دا چې دا س کاروبار شته چې دا خلک یو کی ته خو بس سره په خپل کورونو تلی اورانو کورونو لا او بس اورانو کورونو کې ناشتي بچا خیمه لګولې دي او څوک را مطلب دی چې دا شي غریبانه لګیا دي خپل کورونه جوړي
سم تاسو را خپل ځان راو پیژنې او تر خپل وایا خپل کور ذکر را تا وکړه چې تاسو مر ضرورت د غینې فای کړ
جی زما حاجی دولت خان نوم دی موږ چې کله د دې دین واپسی وشو زمونږ حالات ډیر په غربت کې وو چې زمونږ کم معاشي حالات وو کم موږ سره څو هغه ټول ختم شوی دي زمونږ کورونه وران دي اغان داسې فراتري لیکن زمونږ چې کم سروې شوې دا داږي کم چکونه راغلي دي هغه نن حالات کې موږ ته مشکلات ته هغه موږ لا ملاو شوې نه دي لګو خلکو ته ملاو دي ملو شوې وطن هم خراب شوې دي زمونږ سره سجون نشته زمونږ سره د امدادو کې زمونږ د کورونو پیسې دې زر ملاو شي چې موږ کورونه جوړ کو موږ ځان له سر روزګار پی راوړو
چې کور تلاړې نو غروان شي او هغه معاوزه ملاو دي تا
زما کور چې کله ما سر وې وکړه نو هغه کور زما ټول وران دي و سپورې وران پروت دی او هغه معاوزه نن پورې مال نه ده ملاو شي چې کله زه لاړم زمانه ما راغله موږ له ویل چې دا ستاسو لګ پکې څه خبره ده چې ملاو
دا ملک دین خلکو ستاسو مسله سمره خلکو ده
یره دا ډیرو خلکو ده دا ډیر یو ځنې ما علي من چې سو وخت زه د غته رالم کم سروې کیسو د 24 کسان په غورز باندې ما سره لاړم
ارزی وړلې
ها په دې 4 لک روپے باندې زموږه غلبه ملبه پینټی کی حالات دا چې هغه ټول غربت ته رسیدلې
زما نو په دې اجي مول بس زموږ د کوم ملک د خلک لري او شریشته دا غزه مشر چې دا زموږ د کوم ملک د خلک سره سامان دی کیټ دی چې هغه زموږ کوم ملک د خلک ته دی وخت پورې محروم دی دا چې څو وخت دا موږ سرین خپل علاقه ته روان شو یو سپیشل یونیفای کیټ نو ورکړې شو اعلان شو دا پیکیج او دا پیکیج چې کوم څو وخت د موږ سرین خپل خپل کومونه اریډیکل کا سپایق کمبر خیر وغیرہ وغیرہ دا سکوبونه لکه څنګه ملک دین خیل دي دا چې زینو ته ورسېدل نو اوږه کې دي ته دا غایو نه فای کیټ دا شوشو نو په 4 لک روپے باندې زموږ هغه کوم هغه څه شامل به پر تعالی کنه هغه نو شو چته دي خو مسو کو نو بار هر چکم دي پخپلا چکم دي اوس داسې مسکټونه دي داسې زینو دي چې اپ مدد اپ چکم دي روان کړی دي او موږ یې کو لکه اوس کورونه دي زموږ غړي اخو اوس بار نشو کنه سي نو موږ سره چکم په پیسې وي اسې شي په باندې کارو کار کو په باندې روانو کله دا 4 لک روپے باندې زموږ یې سنکې دي
رمضان نماز باندې سي دا ډیر ډیر
زینت شہزادی هغه خبریاله چې 2 کاله به درکوا او 2 کاله پس هغه سور زیوړان دی خپل کور ته واپس راغلی دا خو د دیو خبریاله صادق قاسم شاوی هر کله خبریالان یا د غشانتی د حقونو فعالین چې به درک شي او واپس شراشي خلی ټپی هیڅ نشي ویلې چې چاپ به درک کړی وو او څنګه په د غورزی تیری شوی د دیو خبریاله صادق قاسم شانه په دې رپورت کې حال ورو
سر دو کالا دو میاشتې وړاندې د لاهور نه غیب کړی شوی یا روک شوی خبریالی زینت شہزادی د سکیورټی فورسز د لاسا پاک افغان سرحدي علاقې نه را پیدا کېدو په حق لا خبرونه راغلي خدا سوک نشي ویلې چې هغه اوس چرته ده او تدا تپوسو کې چې په دومره مده کې هغه چرته وا او چا سره وا اوس هم څنګه چې په لاهور کې دغه کور باندې تاله ده هم دغه رنگ اکثر غیب کړی شوی خلک خصوصا خبریالان چې را پیدا هم شي نو هغه دا خبره نشي کولای چې هغه چرته رکو او اکثر د داسې خلکو لپاره आवाज پورته کون کې هم د داسې قسمه غیب کېدو خطر سره مخ وي په پیښور کې اکثر د زبردستي غیب کړی شوی یا رک شوی خلکو په حق له احتجاجونو کې مخکې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او خبریاله سنا اجاز دی ریډیو ته په دې اړه صدا وایي
وګورې تاسو د زینت شہزادی راکې سوخ لري تقریبا 2 کال او 2 میاشتې دا جنې غیب کړې شو اوس اصل خبره دا پکار ده چې کوم د دې چې کوم خپل کمیشن دی د انفورس ډیسپلینس کوم خپل کمیشن د پاکستان کې هغه دا عموماً چې او زینت شہزادی راغلې ده اوس راغلې ده اوس مخ کې څه ځکه چې دا غیب په جون کې کوم تبدیلی را لې 2 کال او 2 میاشتې تاسو یو جنې غیب کړې و څه په دې وجه چې هغه هم په میسنګ پرسن باندې کار کو دا وی په کیسه باندې کار کو او یو دا څه سړی چې حامد انصاری نومې دی چې هغه د انډیا نه راغلی ولتا چې کوم دی روکړې شو په زور باندې هغه په کیسه باندې کار کو نو هغه شته دا غي نه پاتې څه څه کې دی اساس د دې ځې موارد نه علي د انساني حقوقو تنظیم نم چې کنه یو ورځ برز روږي خو بیا دې څه حل نه تلل شي نو خل دا وخت دا دې د دې باقاعده حل تلاش کوو په کار دي تیر ورځې کې د خیبر پختونخوا د فاټانه کوم کشان غیب کړی شروع او یو ځواني ما دوه ورځې تقریبا غیب او بیا واپس ورولېږي شو چې واپس راشي نو بیا د دې هغه زه نه يم خبر چې دا څه کوم قسم یاره تر هی پتیری شي چې هغه بیا نه او هغه انسانان هغه صحافیان یا هغه بلاګرز په خپل خبره کوي او نه څوک دا غیب په حق کې خبره کوي
سنا وای چې څوک د غیب کړی شوی خلکو لپاره आवाज پورته کوي او کاغه بیا خزوي نو هغه ته هم بیا دغه شانتي صورتحال سره مخ کېدل وی او اکثر د هغه ژوند او ازادي هم په خطر کې شي
بالکل جی دا اواز کې پورته کوي نو د دې بیا پاکستان کې مختلف شکلونو کې تاسو باندې یې تر هغه ډیر وی لکه مختلف نمبرونه ټلیفون کول او هراس کول خصوصي توګه خزي او په سوشل میډیا باندې مختلف نمونه باندې وو په سټینډو نیا منټرو کې ودا چې اکاؤنٹ شو شي هغه بتاله تر دې چې یو بل څار په هغه اکاؤنٹ هم غیب شي او بیا مختلف د بلابل شکلونو کې تعالی یار تر هو غدم کو مختلف شکلونو کې د لداسي شکل کې ورکې چې تاسو دا احساس دی چې ګوري مونږه او رو خبره مونږه ګورو خبره او مونږ سره احساس او دا د لیکي چې ته هم پرې ډار باندې نو دا یو شی دی چې او پاکستان څنګه نه دا د دې
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د ډیوا په نننۍ خبرونه کې وړاندې کړی شوی ویډیو رپورټونه او دغه شانتې نور به موضوعاتو باندې رپورټونه هم د ډیوا په ویب سایټ باندې او هم د ډیوا په فیسبوک باندې لیدای شي او اوریدای شي. خپل رائے هم مونږ ته رالیږلی شي. د ټلویزیون د دې خبرونې وخت سرته رسیږي، خو چرته زی ما د نیمو شپو سندرې خوند کوي پروګرام نه به تاسو خوند اخلي. کوربه به یې سردار علي ټکر. زه سمینه احسن سره د خپل همکار ایمان بنیري تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.